Adiós.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده. سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. نن سه شنبه ده، د اسد زمری دیرشمه، د اگست میاشتې شلمه. پیل خبرونه کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي دي، په روان 2023 کال کې 3.2 میلیونه افغانانو چې 2.3 میلیون ماشومان هم پکې دي، د بشري مرستو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلي یونیسف د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2.3 میلیونو ماشومانو او د هغو له کورنیو سره مرسته کړې، او په دې لړ کې د دې سازمان د رواني روغتیا او د ټولنیز رواني ملاتړ له خدماتو څخه 60% ښځو هم ګټه اخیستې. په راپور کې د روان کال په مې میاشت کې د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو په 21 ولسوالیو کې د بارانو او ناڅاپي سیلابونو د زیانونو یادونه شوې، او وایي دا سږکال په افغانستان کې تر ټولو زیات ورانوونکي او خونړي سیلابونه وو چې په ترڅ کې 130 کسان مړه او 280 نور ټپیان شول. یونیسف وایي د سږني کال په لومړۍ نیمایي کې نږدې 4.5 لک کسانو ته د څښاک پاکې اوبه، 2.7 لک کسانو ته د حفظ الصحې خدمات، او 1.5 میلیون کسانو ته د روغتیایي خوندیتوب پیغامونه رسولي دي. د لوګر له مس عینک سیمې څخه لسګونه لرغوني آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي، پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې ادارې د رئیس زبیع الله سادات له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي له مس عینک کان څخه ترلاسه شوي 114 تاریخي آثار له مقدماتي پاکولو، عکاسۍ او ثبت وروسته ملي موزیم ته سپارل شوي. خبر زیاتوي چې د سفالی لوخو یا کودیو په دې لرغون آثارو کې تیلی څراغونه او د سپنسیو سرخنی شامل دي. په مسیح عینک کې د کان د کیندنو لومړنۍ چارې د روان کال د زمري میاشتې په لومړیو کې د چینایي شرکت MCC لخوا پیل شوې. د دې کان د استخراج تړون په 2003 کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی و، خو عملي چارې د دې کان په ساحه کې د یو لرغوني ښارګوټي د موندلو له کبله له ځنډ سره مخ شوې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د 5 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی دی. پوز په یو بیان کې دا وسلوال خوارج بللی دي، هغه اصطلاح چې پوځي پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی ته کاروي، او وایي چې دوی غوښتل په پټه له افغانستان څخه دې سیمې ته ننوځي. په بیان کې راغلي چې 3 تنه پاکستانی پوځیان هم له دې وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي دي. پاکستانی طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکو بیا بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړي. دوی په کابل تور لګوي چې د هغو وسلوالو پر تګ راتګ سترګې پټوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعال دي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې ردوي. پاکستانی سوداګر وایي وسلوالې ډلې هر میاشت له دوی څخه میلیونونه روپۍ د چندې په نوم باج اخلي. د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګرو د ټولنې مشر مجیب الرحمن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل داسې سوداګر به نه وي چې پاکستانی طالبانو به هغو ته د پیښو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نوي کړی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نوی کړی. نوموړی زیاتوي په خیبر پختونخوا کې زرګونه کارخانې د وسلوالو د قلنګ او ناامنیو له کبله یا بندې شوي او یا پنجاب ته لیږل شوي دي. او د امریکا له ټاکنو دا چې امریکا متحده ایالاتونو په ټولنیزو په انتخاباتي کمپاینونو باندې د سایبری یا انټرنیټي بریدونو مسؤلیت پر ایران ور اچولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اطلاعاتي یا استخباراتي سرویسونو ویلي دي چې د ایران جمهوری نظام یا د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندیدانو کمپاینونه هدف ګرځولي دي، او دا د ایران د یوې لا پراخې مداخلې برخه ده. اف بی آی او څو نورو اژانسونو پرون په یوه ګډ اعلامیه کې ویلي دي چې ایران د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ټرمپ او د همدارنګه د کاملا هاریس د دیموکرات ګوند د کاندید د انتخاباتي ډلو د انتخاباتي ډلو د پانو د حقولو په لټه کې دی او د هغوی د پانو په حقولو کې لاس لرلی دی. شاوخوا لس ورځې مخکې د امریکا د ولسمشري ټاکنو د کاندید ډونالډ ټرمپ ځینې پاڼې حق شولې چې ویل کېدل ایران پکې لاس لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، هلته د خبرونه لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اول مطلب دا دی چې ازبکستان او د طالبانو حکومت هڅه کوي په نږدې راتلونکي کې په خپلو اقتصادي اړیکو کې زیاتوالی راولي او سوداګریزه راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. دا وروسته له هغه چې د ازبکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ دوه اړخیز قراردادونه وشول. د دوه دوه اړخیزو قراردادونو په اړه د اقتصادي چارو متخصص او شنونکی ازرخ شافیزی وایي:
زمونږ ترجیح دا دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوه اړخیز قراردادونه وشي، اما که چیرې دا د نړۍ د مالي سیستم له لارې وشي بیا هغه موانع لري، ځکه چې افغانستان حکومت تر اوسه پورې به رسمیت نه پیژندل شوی.
منځنی ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سفر له وروسته جزئیات مو هم خبرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعت خبرو وروسته وویل بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو پر وړاندې د اختلافونو د لرې کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه.
د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلي ادارې د جرمونو د مخنیوي مسؤول ویلی د روان کال لپیلې تر اوسه نږدې 1.5 زره بهرني وګړي بندیان کړي دي. ایران اکثر د بهرنیو وګړو اصطلاح افغانانو ته کاروي. د نورستان د وانت وایګل د ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو په اړه هم د شوي جنجال او شخړو په اړه تاسو ته رپورټ لرو.
اوس چې کم نوی هتان راغلی د دوی هدف د راتګ دا و چې یعنې د قومونو یو ځای ته متفق و، یو ځای ته اتفاق و. بدبختانه د هتان راغلی هتانو همغسې ونه کړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابو شاول مطلب ته: ازبکستان او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې په خپلو کې اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي او په دې ترڅ کې د دواړو لورو موافقه کړې چې په نږدې راتلونکي کې سوداګریزه راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. په دې اړه موافقه کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او په مشرۍ د پلاوي له سفر وروسته شوې. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترانزیتي همکاریو په برخه کې هم له ازبکستان او نورو ګاونډیو هیوادو سره د موافقو خبر ورکوي. جزئیات له احمد تکله ورو.
افغانستان او ازبکستان موافقه کړې چې په خپلو کې تجارتي راکړه ورکړه پر روان کال کې 1 میلیارد ډالرو او په نږدې راتلونکي کې 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د قزاقستان کاز ان فورم خبری ویبپاڼه چې د منځنۍ آسیا اړوند مطالب خپروي خبر ورکوي چې دا موافقه پرون کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جګپوړي پلاوي د سفر پر مهال وشوه. دا موافقه د ښاغلي عارفوف او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په حضور کې لاسلیک شوه. د راپورونو له مخې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د سږني کال له پیله څخه باندې 460 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي افغانستان له ایران او پاکستان او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره جلا ترانزیتي موافقې په پام کې لري. نورالدین عزیزی پرون په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو د سوداګریز نندارتون په پای کې وویل:
د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي موافقه لاسلیک شوې ده. طرح او پلان لاسلیک شوی او پر جزئیاتو کار روان دی. د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان ترمنځ هم یو درې اړخیزه موافقه کیدونکې ده. همداراز د ازبکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د وی موافقې په اساس بعد چابهار بندر لاله د ازبکستان مالونه څودو او پوتو ورسیږي او د ایران مالونه به هم ازبکستان ته ځي. موږ غواړو چې افغانستان د ترانزیت په یو مرکز بدل کړو.
د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګریز اړیکې د پرزیدلې جمهوری نظام پر مهال وروسته له هغه پیاوړي شول چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شول او هغه مهال چارواکو پریکړه وکړه چې چابهار بندر د کراچۍ بندر پر ځای د افغانستان د سوداګریزو محصولاتو د متبادلې لارې په توګه وکاروي او په دې توګه افغانستان له منځنۍ اسیا سره نږدې کړي. داسې مهال چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی، د اقتصادي چارو شنونکي باور لري چې افغانستان باید له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي څو له اقتصادي انزوا ووځي. د اقتصادي چارو متخصص ازرخش حافظي په دې اړه وایي:
زموږ ترجیح دغه دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوه اړخیز قراردادونه وشي، اما که چیرې دا د نړۍ د مالی سیستم له لارې وشي بیا هغه موانع لري، ځکه چې افغانستان حکومت تر اوسه پورې به رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملل متحد کې دا قراردادونه نه شي ثبتېدلی. اما دا طرفه یا دوه اړخیز قراردادونه ممکنه او مالی دي.
ښاغلی حافظي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه هم د سوداګرۍ او ترانزیت لګښتونه کموي او هم وخت سپموي. د 2020 کال د اګست په 15مه وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، نو تقریبا له نورې نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شول او نړیوالې ټولنې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار او د بشري حقونو د اړوندو مسایلو له کبله پر افغانستان بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت تر ننه له دې بندیزونو سره مخامخ دی او له پاکستان سره یې هم اړیکې ترنګلې دي، نو له نورې نړۍ سره د افغانستان د وصل لارې یوازې د منځنۍ آسیا له ګاونډیو هیوادونو څخه تیریږي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ رئیس لږ تر لږه 23 څارنوالان وژل شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه یو شمېر څارنوالان وایي دوی له جدي ګواښونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
امریکایي ټلویزیونی شبکې فاکس نیوز د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه 23 څارنوالان وژل شوي چې درې ښځې دي. دغې شبکې تازه د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې یا څارنوالان په عامه ځایونو او یا هم د دوی په کورونو کې د نامعلومو وسلوالو او یا طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا وژل شوي دي. یو افغان څارنوال چې نه یې غوښتل اصلي نوم یې واخیستل شي، فاکس نیوز ته په دې اړه د نورو اسنادو د برابرولو سربیره ویلي چې په دې موده کې شاوخوا سل نور څارنوالان ټپیان شوي او 50 هغه د طالبانو په زندانونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. وړاندې په راپور کې اټکل شوی چې د 2020 کال له اګست میاشتې وړاندې د 3300 څارنوالانو له ډلې چې په تیر جمهوري نظام کې دندې لرلې، شاوخوا زر یې په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې، 1500 نور په افغانستان کې بند پاتې دي او شاوخوا 1500 یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتني ځواب نه کړي، خو طالبانو تر دې مخکې ورته اداوې او راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی د خپل مشر لخوا د بخښنې فرمان عملي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د سرطان په میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوي فرمان کې راغلي چې د افغانستان لویه څارنوالۍ ته د حکومتونو امرونو د تعقیب او څارنې ریاست نوم ورکړل شوی او ځینې واکونه یې محکمې او د استخباراتو ریاست ته سپارل شوي دي، او ټول خدمتي کارکوونکي ملکي او نظامي څارنوالان چې د پخوانۍ لویې څارنوالۍ اړوند دي له دندو به ګوښشي او هغه امتیازات چې پخوا ورکول کېدل د 1402 کال کې به قطع شي. په همدې حال کې په کابل کې یو څارنوال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې دی او یو شمېر همکاران یې په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخامخ دي او په دې وروستیو کې په چړو وهل شوی هم دی.
په ټوله کې د څارنوالانو په وړاندې ګواښونه ډېر دي. هغه مجرمین چې له زندانونو خوشې شوي د غچ اخیستلو په لټه کې دي. ټول څارنوالان په کورونو کې پټ دي، د باندې نشي وتلی. په ما خپله څو ځلې بریدونه شوي، څه موده وړاندې په چاقو په لاس باندې ووهلم، د باندې نشو وتلی. ژوند په کابل کې ډېر سخت دی.
په همدې حال کې د جلاوطنو څارنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا غړی محمد عابد اندرابي وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې شپږ دېرش افغان څارنوالان وژل شوي او په هیواد کې دننه او بهر نور څارنوالان له ستونزو سره مخ دي.
شمېرې له هغې ډېرې دي چې فاکس نیوز خپرې کړي. د شپږ دېرش څارنوالانو د قتل موضوع موږ د هغوی د کورنیو لغړو څخه لرو چې په تېرو درېو کلونو کې وژل شوي. څارنوالان که هغه له افغانستان نه د باندې دي او که دننه په بد وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې دننه پټ دي او د باندې بېروزګاره دي او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د عمومي بخنې له اعلان سره سره ملګرو ملتونو او ځینو نورو بنسټونو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د څارنوالانو په ګډون د پخوانیو دولتي چارواکو د وژلو، نیول کېدو او ځورونې ګڼې پیښې ثبت او مستند کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ایرانی چارواکو ویلی دی چې په سیستان او بلوچستان کې دیرش زره بهرني وګړي د روان کال له پیله بندیان کړي دي. دا خبره د سیستان بلوچستان د عدلي ادارې د جرمونو د مخنیوي د مدیریت سرپرست غلام رضا بخشیرین کړې ده. هغه اسنا آژانس ته ویلي چې په ایران کې د بهرنیو وګړو د نیولو او خپلو اصلي وادو ته د هغوی د استولو تګلاره په جدي توګه عملي کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران یو امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ایالت کې د نیول شویو غیر قانوني بهرنیو وګړو شمیر 10% زیات شوی دی. د ایران د اسنا خبری آژانس د یک شنبې په ورځ د زمري په 23مه د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلي ادارې د جرمونو د مخنیوي مدیریت سرپرست غلام رضا بغشیرین له قوله خبر ورکړی چې د روان کال له پیله تر اوسه په بیلابیلو تورونو 29902 بهرني وګړي نیول شوي دي. که څه هم په ایران کې د سیستان او بلوچستان د جرمونو د مخنیوي د مدیریت مشر د دغو کډوالو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو ایراني چارواکي ډیری افغان کډوال د بهرنیو وګړو په نوم یادوي. د ښاغلي باغشیرین په خبره اوس مهال د سیستان او بلوچستان په امنیتي او تربیتي مرکزونو کې 621 بهرني بندیان د زندان موده تیروي. ښاغلی باغشیرین زیاتوي یوازې د نوي لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 55,356 بهرني وګړي له دې هېواده ایستلي دي. غلام رضا باغشیرین د غیر قانوني بهرني وګړو شتون په ایران کې د ایراني ټولنې لپاره یو سرخوږی بللی. له دې سره په ایران کې د بندیانو کورنۍ وایي چې د خپلو بندیانو وضعیت ته اندېښمن دي. له دې ډلې څخه یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له څرګندولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل:
ما پاسپورت درلود، پولیس ونیولم او هر څومره مې چې ورته وویل چې اسناد لرم خوش یې نه کړم. بیا مو دعوی شوې پولیس له ځان سره بوتلم او زندان کې واچولم. مې مشر راغی زه یې آزاد کړم.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو کلونو راهیسې هم زیات شمېر افغانان د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د یو افغان زندانی خور چې دی هم د ورته لامل له امله له موږ د هویت د نه څرګندولو غوښتنه وکړه ازادي راډیو ته یې وویل:
برادر مرخه مواد
زما ورور په 1399 لمریز کال کې د ایران په اصفهان کې له نشه یي توکو سره نیول سوی و او په بند محکوم سو. پرون دوه افغان بندیان په ایران کې اعدام شول. موږ ډېر اندېښمن یو چې هر ساعت او هر ثانیه په درد او عذاب کې راباندې تیریږي.
د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلي ادارې د جرمونو د مخنیوي د مدیریت سرپرست غلام رضا باغشیرین دغه شان زیاتوي چې نیول شوي کسان په امنیتي جرمونو، نشه یي توکو او غلاو تورن دي. یو شمېر ایراني چارواکو تر دې وړاندې هم ویلي وو چې په ایران کې د بهرنیو بندیانو ډیری برخه افغانان دي چې ډیری یې د نشه یي توکو په تور زنداني شوي او په اعدام محکوم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو ایراني بنسټ هالویش په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبې په سهار په ایران کې د هغو دوو افغانانو په ګډون 15 کسان اعدام شوي چې د مخدره موادو د قاچاق او قتل په تور په یزد زندان کې بندیان وو. دغه شان تر دې وړاندې هم په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند راپورونه خپاره شوي دي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په ایران کې د افغان کډوالو شمیر زیات شوی او د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د افغانانو پر ضد اقدامات زیات کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې
د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د بارونو چارو وزیر وایي اسرائیل د غزې په ترانګه کې د اوربند لپاره د اختلافات د لری کولو په اړه د متحده ایالاتونو وړاندیز ومانه او له حماس ډلې وغوښتل چې دا وړاندیز ومني. انتوني بلینکن چې هیواد یې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس تروریستي ډله بولي وایي د اسرائیلو له صدر اعظم سره د ده پرونۍ غونډه ګټوره وه. په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبري اژانس د راپور په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې دوه نیم ساعته خبرو وروسته وویل بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو پر وړاندې د اختلافونو د لرې کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. بلینکن په تل ابیب کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال له نتانیاهو سره خپلې خبرې ډېرې راغنده او ګټورې وبللې او وی ویل هغه په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې د اختلافونو د حل د طرحې وړاندیز مني او ملاتړ کوي. هغه له حماس ډلې څخه هم وغوښتل چې دا وړاندیز ومني خو وی نه ویل چې آیا د متحدو ایالاتونو په طرحه کې د حماس اندېښنې او په غزه کې دننه د دوو ستراتیژیکو دهلیزونو د ادارې لپاره د اسرائیلو د غوښتنې مسله چې حماس رد کړې ده هم په پام کې نیول شوې دي کنه. امریکا، مصر او قطر له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي په غزه کې اوربند ټینګ شي خو دا مذاکرات بیا بیا بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که حماس واقعا د فلسطین خلکو ته اهمیت ورکوي او ادعا لري چې په یو ډول سره د هغو استازولي کوي نو باید دا طرحه ومني او د هغې د تطبیق د څرنګوالي په اړه د واضحو موافقو په برخه کې کار وکړي. حماس ډلې د بلینکن له څرګندونو یوه ورځ مخکې نتانیاهو د منځګړو د هڅو پر وړاندې د خنډ پر رامنځته کولو تورن کړ. د ډلې له منځګړو غوښتي وو څو هغه طرحه عملي کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د تیرې مې میاشتې په پای کې وړاندې کړې وه. حماس ویلي دي چې د امریکا د وړاندیز پاملرنه د نتانیاهو شرایطو ته ډېره ده. د ډلې نتانیاهو د منځګړو د هڅو د شنډولو مسؤل بللی خو له دې سره سره بلینکن په دې باور دی چې ښکیل اړخونه کولی شي په راروانو اونیو کې د دې وړاندیز په اساس پر مخ ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې د غزې د جګړې پای په سیمه کې امنیت او دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. هغه هم دراز وویل چې له نتانیاهو سره په کتنه کې د اسرائیلي ښارګوټو د یهودي اوسیدونکو د تشدد مسله هم یاده کړه او ترې وی غوښتل چې د حل لپاره یې اقدام وکړي. بلینکن د غزې په ترانګه کې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو د نښو پر څرګندېدو هم اندېښنه وښوده او د پولیو پر ضد د واکسیناسیون د پروګرام په برخه کې له اسرائیلو سره د امریکا د ګډې همکارۍ خبرې ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون ماسپښین د اسرائیلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره هم وکتل او د کتنې په پیل کې روان مذاکرات د اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره وروستای فرصت وباله او ویل دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو کې تاکونکې شېبې دي.
لا خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور به شو نورستان ته هلته د وانت وایګل په دره کې د نوي منظور شوي ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو پر سر پیل شوی اعتراض لا هم دوام لري. اعتراض کوونکي وایي له کابل څخه استول شوي پلاوی د یادې ولسوالۍ لپاره چې د وایګل مرکزي کلی د مرکز په توګه ټاکلی دوی ته د منلو نه ده. اخوا د که څه هم چې تېر ورځ وان ته د سرپرست حکومت والي هم د یادې لانجې د هواري لپاره تللی خو خلک لا هم په خپله خبره ولاړ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
څلور ورځې پوره شو چې د نورستان وانت وایګل دره کې یو شمېر کسانو د وایګل په نوم نوې منظور شوي ولسوالۍ دپاره د مرکز ټاکلو پر سر اعتراض پیل کړی او لاره یې بنده کړې ده. اعتراض کوونکي وایي له کابل راغلي پلاوي چې د مرکز په توګه د وایګل مرکزي کلی ټاکلی دې کار کې انډیوالي پاللې او دوی ته د منلو نه دی. حاجی دین محمد
اوس چې کم نوې هتان راغلی د دوی هدف دراتک دا او چې یعنی دا قومونه یو ځای ته متفق وي یو ځای ته اتفاق وو بدبختانه دا هتان راغلی هتان او امغه سیونه ک او ډیر اندیوالیزم په شکل دا کم چې لیکل شوې یعنی جمله دی هغه کم ډیر خطا یعنی هتان کړی دی دا یو اندیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو او دا د هیڅ قسم د منلو وړ مونږ ته نه
خود قضی بل لور او د بیگل وسیدون کې بیا د اعتراض کوونکو خبرې بیا اساسه غنی او وای پلاوی په خپل خوخه مرکز ټاکلې او په دې کې انډیوالی یا نور اړیکی نه دی پالل شوی اسد الله شهاب ازادي رادیو ته ویل
یو ځل نه دو ځلې د هیئت راغله ده لوړ پوړي چارواکي په دې کې د وزارتونو مینانو ترکه چې د اداري امور لخوا استازي په دې کې وو په دې قضیه کې والي صاحب خپل دخیل ده هغه منطقې ته راغله وو د دوانو هیئتونو د لزومدید پر اساس هغه خپل اختیار دا کار دغه مقر انتخاب کړی ده په دې کې دندوالیزم خبره که څوک خاص کړ د ویګل په خلکو باندې څوک دغه تور لګوي دا محض تور ده د سپیناوي ته د ویګل خلک تر هر ځای حاضر دي
د یاد ستونزې هواري د پاره د سرپرست حکومت والی قاری زین العابدین عابد هم تیر ورځ سیمې ته تللی وو خاغلی عابد اعتراض کوونکو ته ویلي چې د مشکل هواري د پاره د مرستیل والی په مشرۍ کمیسون ته دند سپارلې ده
یو هیئت راغی چې د وزارت داخلي او وزارت عدلي او د نورو وزارتونو نمایندګان پکې وو نو دلته هیئتي کړې ده او مقر د دې ولسوالۍ په وایګل کې انتخاب کړی ده البته د ارنز د خلکو غوښتنې چې کومې دي دته موږ متوجه یو اوس هم یو کمیسون کمیټه ټاکلې ده د ولایت د معاون په مشرۍ باندې چې هغه به یې مشري کړي دا د ساحې ته به ځي ولسونو ته مقلاته او ډاډ ورکوي انشاءالله موږ د ټولو ولسونو کوشش کوو چې مشکلات حل کړو
هغه لپاره د کسانو د اعتراض ختمولو او لار خلاصولو غوښتنه کړې خو لا هم خلک په خپله خبره کلک ولاړ دي شاوخوا پنځه کاله کېږي چې په وانت ویګل دره کې د وانت ترڅنګ د ویګل په نوم نوې ولسوالي منظور شوه خو د مرکز ټاکلو پر سری په یاد سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د شته اختلافاتو په وجه چارې د خند او ځن سره مخ دي یو شمیر کسان بیا دا ویر لري که چیرته د قومونو ترمنځ روان اختلافات همداسې دوام وکړي نو امکان لري چې حکومت منظوره کړي ولسوالي بیرته ختم کړي چې ورسره به ټول ښکېل اړخونه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې شي
ور بشو کندار ته په کندار کې د خټکیو کروندګر وایي سکالې د ناروغیو له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصل هم بازار نه لري تیرو کلو کې به د کندار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدې خو سکال دغه هیواد ته د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي جزئیات په دغه رپورټ کې
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي د دې ولسوالۍ خټکی د خوان یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور خو کروندګر وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړی خو وایي تیر ورستنو یې حاصل زیانمن کړ
ورور مرزونه وکړه پتونه وکړه بلې پر وسولې دا دوه او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري دغه دغه کوانې وسباري هلته به بازار کې په پنجو فلسطین او په شلي په داس خرڅي شی مو نه دي په جوړ کړی دا خپل مصرفونه نه دي په جوړ کړی کارم په دغه رقم خراب
تیر کلونه کې باید کندهار خټکی او هیدوانی پاکستان ته هم صادرېدلې خو سش کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکوی د صادراتو امکانات ورته برابر کړي
یو خو مرزونه ډیر وکړه بیا په وس سر کې ژلې پر وسه د ژلې په لزونه ډیر کمزوري کړه د کار وېسله اوس په لزونه ورسېدل اوس په د خرید فروش نه لري نه خرڅېږي په بازار کې تقریبا مشتی یو
پاکستان 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 خارج خرسی
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 تنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 توپیر سره پر 600 هکتاره از زکه باندې زموږ معلومات راټاله مخسخه د خټکوی فعالیتونه سوي دي چې 3500 تنه حاصل انشاءالله امیدوار چې لاسته به راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو فعالیتونه سوي دي چې تخمینا 2000 تنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. او که ووایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو